السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا زنی ساج مل بدر سره په روانه خبرونه کې ام اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تبصرې او شننې هم دی، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، پاکستان تحریک انصاف ګوند خپل بنسټګر عمران خان د راخوشي کول لپاره لپې خبره احتجاجي تحریک پیل کړی دی. د خیبر مشران وای حکومت دی یقیني کړی چې د تیرا د حمله په سر په خبره بیا نه کیږي او په هند کې د ټیل ماټیل په پیښه کې نه دیرش کسان وشل شوی دی. د خبرونو تفصیل، پاکستان تحریک انصاف د خپل بنسټګر عمران خان له زندانه د خوشي کول لپاره احتجاجي تحریک لپې خبره پیل کړې ده. د ګوند پلویانو د سپتمبر په 28 په پیښور کې لومړی ولسی غونډه وکړه چې پکې په سرګونه کسانو ګډون کړی وو. په دې موقعه د ګوند مخکښانو ویلي چې عمران خان او دغه میرمن بشرا بیبي په بې بنیاده قضیو کې نیول شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور جلسې ته ویلي چې باید عدالتونه دې لړکې انصاف وکړي.
ہم اپنی اتیا کو یہ پیغام دیتے ہیں،
نن پدے ملک کی مونگ عدلی تا پیغام ورکو چے دا آئین دلان دے انصاف ورکڑی او دستاسو زموری دا چے عمران خان نا او دا ہو خز تا انصاف ورکڑی او چرا تحریک انصاف سمر پلویان دی ٹولو تا دے انصاف ورکڑی پنزو ویش کروڑ اولیس تا دے انصاف ورکڑی او لحاغی ورست با دے ملک کی دا آئین پاسداری ستاسو فرض دے.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د 2023 کال د مې په 9 د الکادر ټرست په قضیه کې نیول شو، خو سپریم کورټ یې گرفتاری غیر قانوني ګرځولې او غي خوشي کړې. او خان وروسته د هماغه کال په اگست کې د درغلیو په یو قضیه کې بیا نیول شو چې تر اوسه د راولپنډې په اډیالي زندان کې بندي دي. عمران خان، بشرا بیبي او تحریک انصاف په غي لګیدلې تورونه ردوي، وایي چې پر ضد یې دایر شوې ټولې قضیې سیاسي دي. د خیبر سیاسي او ځایي مشرانو ویلي چې باید حکومت او امنیتي ځواکونه دا خبره یقیني کړي چې یو وار بیا به د تیرا د شډلې کلي په سر پیښه نه کیږي. د باړینا د صوبایي اسمبلی پخواني غړي شفیق افریدي د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته ویل چې دوی به د تیرا د شډلې کلي د بمبارۍ په سر د پیښو مخنیوي لپاره مهم چلوي. نوموړي زیاته کړې ده چې په پیښه کې د وژل شوو کسانو خپلوانو ویلي چې حکومت دې ورته معاوضه نه ورکوي، خو یوازې دې دا خبره یقیني کړي چې په راتلونکي با نور دا ډول پیښې نه کیږي. د تیرا په شړل کلی کې د سای خلکو په وینا د سپتمبر په 28 د پوس په بمباری کې دیرشت کسان وشل شوې دي. د پاکستان فوج ویل دي چې بمباری غې نه د کړې وې دای کړې وا چې په وسلوالو خپل بارود چاودي دلی دي. خو د باړې تحصیل چیرمن مفتي کفیل افریدي د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته ویل چې پوس امنیتي چارواکو ورسره د ملاقات پر مهال دا منلې ده چې پیښه یوه تیروتنه وه، وژل شوي کسان بې ګناه دي. مشال ریډیو د اف سي ځواک او یا هم د پاکستان د فوج له غاړې داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې ګنې هغې رښتیا هم منلې ده چې د تیرا بمباري د پاکستان پوس کړې ده او له خلکو بخښنه غواړي. د بلوچستان په مستونګ ښار کې د خلکو تر اغرست احتجاج ختم کړ چې کله چارواکو یو ډرایور د وژنې په تور د ملیشیا ځواک د نامعلومو سرتیرو ضد مقدمه درج کړه. د مستونګ مرستیال کمشنر بارام سلیم نن مشال ریډیو ته ویل چې ډرایور د وژنې د پیښې ضد احتجاجانو لوی سړک تړلی و چې د نامعلومو عسکرو ضد د مقدمې درجېدو د غوښتنې منل کېدو وروسته یې د سپتمبر په 28 شپې مهال لاره پرانیسته او احتجاج یې ختم کړ. په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 28 له پنجګوره په پټرولو بار موټر مستونګ ته روانو چې د خلکو په دعوه اف سي عسکر ور باندې ډسې وکړې چې پکې ډرایور محمد ابراهیم او وشل شو. صحیح خلکو د وشل شوي ډرایور مړې د مستونګ ښار په مرکزی چوک کې ښود او د کراچۍ او کوټې لوی لارې تړلې و. د هند په تامل ناډو ایالت کې د ټیل ماټیل په پیښه کې 9 کسان وژل شوي دي. رویټرز خبري ایجنس ویلي چې د سپتمبر په 28 اداکار ویجی د راتلونکي کال ټاکنو په ترڅ کې د خپل ګوند لپاره مهم کوو چې هغه مهال د ټیل ماټیل په نتیجه کې 9 کسان وژل شو. په وژل شوو کې 9 ماشومان هم دي او 500 زیات زخمیان شوي دي. ویجی چې د دریو لسیزو راهیسې د تامل سینما یو له خورا شتمنو اداکارانو څخه دی، تیر کال د خپل ګوند له جوړېدو راهیسې سو واري لوی تلاسی کړی دی. رائټرز د نوموړي په حواله ویلي چې په کارور سله کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د خلکو په مړینه سخت خپه دی. نوموړي له متاثره کورنیو سره د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. بل پلو د تامیلناډو وزیر اعلی ایم کې سټالین د هرې کورنۍ لپاره د 1 میلیون هندي روپیو معاوضه اعلان کړې ده. دا دغه کورنیو لپاره ده چې څوک متاثره شوي دي. خو د هند یو پولیس چارواکي د سپتمبر په 18مه یعنی نن ویلي دي چې په تامیلناډو ایالت په کارور سله کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د 9 کسانو تر بشل کېدو وروسته پولیسو د هنرمند ویجی د سیاسي ګوند خلاف مقدمه درج کړې ده. د خبرونو پای اور دن کو مشال ریڈیو تاسورې د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پانا په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پر روانه خبرونه کې باره تحریک انصاف د خپل زنداني مشر دره خوشی کول لپاره د تحریک پیل د پیښور ل جلسې کړې دي. الته د خیبر مشرانو له حکومت پر اتلون کې کې د شړلې کلی په سر د پیښو مخنیوي لپاره د یقین دهانه غوښتنه کړې ده.
دغه شهدا او چې کوم وارث ته هغه دا خبره وکړه چې ګوره ما ته هیڅ معاوضه نه ده پکور، خو آینده د پاره آیا د بل چا سبب داسې کیږي کنه د دغه به مخنیوي کیږي.
او د اورګزو د ماموزو سیدونکو په نام نه او پوسی عملیاتو کې د ورانو شو کورونو د سروې غوښتنه کړي.
ډیر کورونه د سروې نه محروم هم پاتې دي. هغه وجدا دي چې سیلا کې به داسې سلطه به غوړې نه شتلې بران بو شو غریزي لکې دي.
او نن معلوماتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ لمانځل کیږي. سګنې موضوع یې په انټرنیټي دور کې د ماحولیاتو په اړه معلوماتو ته لاسرسي یقیني کول ټاکل شوی دی.
ډیره ضروری خبره ده چې حکومت دې باید دا خبره سیریس واخلي چې ماحولیاتي معلومات چې کوم دي، چاپیریالي معلومات چې کوم دي، دا د هر وګړي یو بنیادی حق دی.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ورسو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته پاکستان تحریک انصاف ګوند د سپتمبر په 20مه په پیښور کې جلسه وکړه. دوی د ګوند د بنسټګر عمران خان در خوشی کولو غوښتنه کوله. ویلي دي چې د نوموړي در خوشی کولو لپاره احتجاجي تحریک له پیښور پیلوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د 2023 کال د مې په 9مه د القادر ټرست په قضیه کې نیول شوی و. خو سپریم کورټ یې گرفتاری غیر قانوني ګرځولې و او هغه خوشی کړی و. خو هغه په اگست کې د درغلي په یو قضیه کې بیا ونیول شو. شبیر احمد جان پی ریپورت لري.
د سپتمبر په 20مه پاکستان تحریک انصاف د ګوند بنسټګر عمران خان د جیل نه درا خوشی کول لپاره د نوې احتجاجي جلسو پیل لپی خبر وکړل. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د هغه خزي او د ګوند د نور پلویانو د جیل نه درا خوشی کول لپاره یاد ګوند په پیښور کې احتجاجي جلسه وکړه چې ورته د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د ملک د نور صوبو خلق هم راغلي وو. جلسې ته د ګوند مشرانو په خپل ویناګانو کې ویل چې عمران خان او د هغه د ګوند نور پلویان موجوده حکومت په بی بنیاد کیسونو کې نیولې دي، باید عدالتونه د انصاف ورکړي. دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی الامین ګنڈاپور خپل وینا کې ویل چې باید عدالتونه انصاف وکړي، د آئین پاسداري وکړي او ټول وګړو ته د آئین سره سم چلن وکړي.
نن په دې ملک کې مونږ عدلی ته پیغام ورکو چې د آئین د لاندې دې انصاف ورکړي او د ستاسو ذمہواري ده چې عمران خان له او د هغه خزو ته انصاف ورکړي او چې تحریک انصاف څومره پلویان دي ټولو ته دې انصاف ورکړي، 25 کروڑ ولس ته دې انصاف ورکړي او له هغه وروسته به د ملک کې د آئین پاسداري ستاسو فرض دی.
دوی دا خبره هم یو وار بیا تکرار کړه چې خیبر پښتونخوا کې نه د کم د پوځي عملیاتو حمایت کوي، نه دوی اجازت ورکوي او نه به دوی داسې کولو ته وفاقي حکومت پرېږدي او باید خبرو اترو لار دې د ترهګرې مسلې هوارول لپاره خپل کړی شي.
هم کسی بھی صورت اپنے صوبے میں ہم کسی طرح کا نہ کسی آپریشن کی اجازت دیتے ہیں، نہ کوئی آپریشن چھوڑتے ہیں، نہ ہی کسی آپریشن کے حق میں ہیں. وفاقی حکومت اور ادارے سن لو.
دا ورست له هغه چې دوی پلان نه هم دغه ډول بیان جاری کړو، بیا سورز پس یې خپل یو ویډیو پیغام کې ویل چې امنیتی اهلکار چې کم د ترهګرۍ ختمولو لپاره خیبر پښتونخوا ته راځي دا د دې صوبې ملمانه دي او ترهګرۍ ختمولو کې به ورسره پوره پوره مرسته کوي. دا کال 2023 د جنوري په 10مه پاکستان سپریم کورټ د تحریک انصاف مشر عمران خان او پخوانی ډیپټي چیئرمین شاه محمود قریشی ته په سایفر کیس کې د لس لس کالو د قید تیرولو سزا اورولې وه او د القادر ٹرسٹ نهم مئی او د توشخانه په شمول نور کیسونو په عدالتونو کې روان دي. پاکستان تحریک انصاف له دې وړاندې هم د عمران خان د خلاصولو لپاره د ملک په نورو ښارونو کې احتجاجي جلسې کړي دي او ویلي دي چې د عمران خان د راخوشه کېدو لپاره به دا احتجاجي تحریک جاری ساتي. دوی وایي چې د درو مقدمې نه یوازې د دوی په مشر عمران خان بلکې د ګوند نورو یو شمېر مخکښانو باندې جوړ دي او د وخت بندیان هم دي. خو د دوی مخالف ګوندونه په دوی د وخت ضایع کولو او صوبي مسایلو ته د نه پاملرنې تورن لګوي. په دې بابله باندې د یاد ګوند د قومي اسمبلۍ غړي اقبال پردي مشال لیډو ته ویلي چې صوبي څومره هم مسایل دي د دوی ګوند پوره پوره پاملرنه ورته لري او ډېر هر څه په شمول د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره دوی دې صوبې لکړي دي. بلخوا پاکستان کې مرکزي حکومت د دوی دا تورونه او دعوې وار په وار رد کړي دي او وایي چې دوی هیڅ انتقامي کاروان د پاکستان تحریک انصاف یا د دوی د مشر پر ضد نه کوي او چې څه هم دي د عدالتونو فیصلې دي او د هغه خوشي کېدل یا د مقدمو فیصله به حکومت نه عدالتونه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
مشال ریډیو د ورزوسته یو بل رپورت طرف ته د تیرا د کاخلو شړلې سیمې په پیخه کې د بشل شو کسانو فاتحې لپاره د باړې په کاخلو کې خلک ارتا ورزي. د فاتحې لپاره د خیبر پختونخوا گورنر وزیر اعلی او د سیاسي ګوندونو مرکزی او صوبایي مشران هم ورغلي او دغه پیخې غندنه کړې ده. د باړې سیاسي او قومي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خیبر پختونخوا د اف سی سواک مشر او صوبایي حکومتي چارواکو په تیرا اکاخلو کې د هوایی برید په نتیجه کې د وژل شو کسانو په پیخه د دوی نه بخنه غوښتي خو دوی غواړي چې داسې تیروتنه بیا تکرار نشي. د تیرا اینی شاهدانو دا وکړی ده چې د سپتمبر په 28 نیټه په اکاخلو شډل سیمه کې د پاکستان د پوسټ په هوایی برید کې یو شمیر کورونه په نخښه شي او لږ تر لږه 30 کسان پکې وژل شوي دي. خو امنیتي ځواکونو ویلي دي چې دوی په تیرا کې بمباری نه ده کړې ولته موجود وسلوالو باندې خپل بارودی مواد چاودیدلی دي. فرهاد شینوار
د باړې او تیرا د صوبایي سملې پخوانی غړي محمد شفیق پردي مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل به یو مستقل مهم چلو چې نور دا کاخیلو شډلې سیمې په شان پیخې رامنځته نه شي او دا مو خلکو تحفظ یقیني شي.
دا ډیره سنگینه او ډیره غټه پیخه شوې ده. پوره یو خاندان په تیرا شډلو کې د منځه تللی دی. دغه شهدا او چې کوم وارث ته هغه دا خبره وکړه چې ګوره ما ته هیڅ معاوضه نه ده پکار خو آئندہ دے پارا آیا دے بل چا سب ہم داسی کی گی کنا دے دغ بے مخنیوائی کی گی و آئندہ دے پارا منگل دا یقین دہانی وشی کدا دے صوبائی لے وال باندے پا یو اگریمنٹ پا شکل کیوی چی دا کم خلق کل تا پراتے دی چی دے دغ سب دا سے بدا پیخا نکی گی. دیز اللہ چی کیسا کم ادو دا بدل ادو زکا چی مخ کی خو مافی او گختا خو بیا بیا آغا شای ریپیٹ شو دوبارہ وشول منگ دا خبر کوو چی منگ التا کم عام خلق تی بے گناہ خلق تی دا دے ملک محب وطن خلق تی چی دے دغ سب دا سے بدا پیخه نکیږي.
د باڑی تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل پردی ویل چې دوی دا کاخیلو په پیخه باندې حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدلی او دوی دا منلی چې امنیتي ځواکونو نه تیروتنه شوې او چې کوم خلک وژل شوی هغه بی ګناه وو.
زمونږ د جی اف سی سره ملاقات شوې ده ان شاء الله. نو هغه موږ ته یقین دهانی راکړی ده چې ان شاء الله ورځی زنده لپاره به داسې واقعیت نه کیږي او دا زمونږ یو غلطی شوې ده او موږ ته شهدا ویو دا چا چې دا بیان چلو چې دا دهشتګرد دا بالکل پروپیګنډا ده او کېدای شي دا ورځ دوه کې د باړې سیاسي اتحاد او ټول مشران پارلیمنټریان په شمولي صوبایي او صوبې وزیر اعلی دا د کور کمانډر سره یو ملاقات وشي.
د تیرا کاخیلو شډل سیمې عیني شاهدانو دا وکړي چې هلته د سپتمبر په 28 نیټه د پاکستان د پوځ په هوایی برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي وو او کورونه په مکمله توګه ویجاړ شوي وو او دا ټول عادي وګړي وو. په هغه ورځ امنیتي ځواکونه نو وی خبر پانی لاره دا وکړی وا چې هلتا وسلوالو باندې خپل بارودی مواد چاودیدلی. خو ځای ولسی وګړو سیاسي او مدني فعالانو او د پارلیمان غړو د دوی دا خبره رد کړی وا او دوی ویلی وو چې دا کسان بی ګناه او هلتا کوم چاودنه نه بلکې هوایی برید شوای. د سپتمبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور باړې اکاخیل او والی وو او هلته په تیرا کې وژل شویو کسانو فاتحه کړې وه او دوی ویلي وو چې دا کسان بې ګنا وو او په دې پېښه باندې بخښنه غواړي. همدارنګ د سپتمبر په 14 نیټه بیا ماخام مهال د باډي سیاسي اتحاد مشرانو په پېښور کې د اف سي ځواک مشر سره ولیدل. د باډي سیاسي اتحاد مشرانو دا تصدیق کړی چې آی جی اف سی ترې په دې پېښه بخښنه وغوښته او دا کسان بې ګنا تسلیم کړل او دا پېښه یوه تېروتنه وبلله. خو بیا د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې آی اس پی آر لخوا په دې باندې کوم تحریري بیان مخې ته نه دی راغلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په اورګزو کې د ماموزو قبیلې نامنه او پوځي عملیاتو په وخت نړیدلو کورونو سروې یو ځل بیا د کېدلو غوښتنه کړې ده. د قبیلې مشرانو تر مخه په سیمه کې څو ځلې سروېګانې شوې دي، خو لا هم ډېر کورونه نه دي شمیرل شوي. د ماموزو خلک د پوځي عملیاتو وروسته په 2013 کال کې خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي، خو لا هم ډېرو کسانو د ړنګو شوو کورونو معاوضه نه ده ترلاسه کړې. بلخوا چارواکي وایي چې د ماموزو متاثرین به له مرستو نه پاتې کیږي. طارق اورگزی پی رپورٹ لري.
په اورگزو کې د ماموزو قبیلې مشرانو غوښتنه کړې چې پر سیمه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت ړنګ شویو کورونو سروې دي یو ځل بیا وکړل شي. د دار بلالدین اورگزی مشال لډیو ته پر 28 سپتمبر ویلي که څه هم له 2019 کال تر 28 پورې په مختلفو وختونو کې سو ځل سروې شوي، خو بیا هم په سوونه نړیدلې کورونه ورنه لا شاملېدل پاتې دي.
دلته کې ډیر کورونه د سروې نه محروم هم پاتې دي. هغه وجه دا دی چې سی علاقه به داسې وي سالته به ګوړی نه شو تللی، باران به وشو، غریزي علاقې دي، هلته ټیم لانډ او همداسې کلي کې کدو کدو دوه درې درې کورونه پاتې دي. نو ډیر کورونه د ری سروې نه لا تر اوسه پورې محروم پاتې دي. او په کار دا دی چې حکومت څه 2000 پورې فهمونه زموږ ډسټرکټ اډمنسټریشن ته دې لپاره راغلي هم چې تاسو دا ورغځي او کورونو سروې وکړي چې کوم د سرو نه پاتې دي. نو هغه هم تقریبا دروسلورو کالونه پینډینګ پرته دي چې هم سروې نه دي شوی.
په 2013 کال کې د اورګزو پر سیمه د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر پیل دلو پس مقامی خلکو خپل کورونه پرې خودلی ول. د اورګزو کوز او منځنۍ تحصیلونو خلک زر خپل کورونو ته واپس کړل شول، خو په بر تحصیل کې میش قومونو د واپسي اعلان په 2013 کال کې وشولو چې تر هغې پس د نړیدلو کورونو سروې حکومت پیل کړه. د ماموزو یو بل مشر شیرولی خان مشال لډیو ته د اتوار پر زویلی حکومت ورسره تر احتجاجونو پس دا ژمنه کړې وه چې د عملیاتو پر وخت ړنګ شوی یو کور به هم له مرستو نه پاتې کیږي، خو تر اوسه داسې ونه کړل.
که تاسو وګورو نو د ټولو قبایلو تقریبا څنګه شوی دی ورکړی شوی دی د دې سرو پیسې د ډیرانګو کورونو پیسې، خو صرف او صرف کومه د مموزی او صد علي خلو پاتې دي. آیا دا ظلم نه دی؟ او بل ورکه کورونه غټه پښتنه کوم مخمو مخې ته رتی هغه دا دی چې په هغه وخت کې متصالور لاک روپے د پر کور منځوري شوی د پر سروي، یعنی دی وی سروي څلور لاک روپے وو سالات. آیا هغه وخت کې په څلور لاک روپے باندې کوم کور کې د هغه اوس په څلور لاک وشي؟ بالکل باندې شي کېدل.
بل خو په دغه اړه د اورګزو ضلع تنظیمي دریز مختر لاسه نکړو، خو البته په کامی سیملې کې د تحریک انصاف غړی محمد یوسف مشال لډیو ته وایي دا مسله په هر فورم اوچت کړي، خو بدبختانه تر اوسه نه ده حل شوی. یوسف زیاتوي تر سوچې د ماموزو متاثرینو ته کورونا د ړنګېدلو په صورت کې د رسیدلو نقصانونو عزله نه وکړي خپل هلې ځلې به ونه دروي.
د پښتنو سره کوم ظلم روان دی هغه ټولو خلکو ته پته ده، ټولو دنیا ته پته ده چې انصاف نشته. نو خپل انصاف دپاره سره خپلې حلقې دپاره خپل علاقې دپاره عموما د حق ده هره دروازه به تک اوسو پورې مې چې انصاف یا د خلکو فیسیلیټیټ کړي وي.
په اورګزو کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې تر مخه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت تر 20000 پورې کورونو ته زیان رسیدلی، چې پکې حکومت د 9300 شپټوړنګو کورونو سروي کړي خو له نور لا هم نه دی ور شامل شوی. په یاد ضلع کې تر 15000 زیات خلک داسې دي چې د حکومت لخوا د کورونو بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه سره مرسته شوی. حکومت د نشویو کډوالو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 400,000 او د لږ نقصانی کور معایزه 180,000 روپۍ مقرر کړي. تارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د جنوبی وزیرستان د برمل د اعظم ورسک سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې په سیمه کې د نامنې پیښه وستربلې کیږي او امنیتي حالات خرابیږي، خو حکومت په دغه پیښو مخنیوي کې پاتې راغلی دی. دوی ویلي دي چې د اکتوبر په درېمه به د امن پاسون په نامه غونډه کوي. بلخوا په سیمه کې چارواکو ویلي دي چې هدفي عملیات د وسلوالو پر ضد دوام لري. په دې اړه د اشتیاق مسید دا رپورټ اورو.
سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اعظم ورسک سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی او د انتظامیه چارواکي د بدامنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. د اعظم ورسک سیمې یو مشر کامران وزیر په دغه برعکس ویایي.
اور نیشنل پارٹی اور نیشنل ڈیموکریٹک گورنمنٹ سماجی کارکنوں نے مشترکہ بندے اجلاس ہو شو دے ہم پر حوالہ بندے چھ دے اعظم ورسا کو تحصیل برمل کے تقریبا دے سپیشل روم میں استنا حالات کا ڈھیر خراب تھی تے مسئلے سرا عوام خلق مختلف مختلف علاقے کے بمباری کی سی ہیلی کاپٹر نہ شیلنگ کی سی ڈرون حملے کی سی اور سرا دے سپے دے ورے دے فائرنگ بھی تے لتا ٹارگٹ فیلنگ میں حق کی سی اور سرا نور پتہ پڑے ہا کی سی اور مختلف مسائل دی چھ دے جنگ کو ماحول کے سم رہا دے ضرورت جوان دے اگا دا تحصیل برمل اعظم ورسک خالد مکئی نو په دې بنیاد باندې د ټولې سیاسي پارټیو او سره له سماجي کارکونو نه او د علاقې د مشرانو نه د ځوانانو نه دغه مشترکه میټینګ وشو چې دغه د 3 اکتوبر باندې د روانې جمعې پر ورځ باندې د امن پاسون په نوم باندې یو جلسه یو پرله تلم کړی دی چې دغه بقاعده په دغه کې د امن غوښتنه کو او سره په حکومت باندې او سره د لاته چې په ولې انتظامیاتو او نور د خلک دي چې هغه د امن په خوربول کې د امن پر وستل کې د ویناځي کردار دی. نو دغه نه دا مشترکه د غوښتنه کې
پشتون ژغورنې غورځنګ تحصیل برمل مشر شاه حسین په سیمه کښې د بدامنۍ حالات په دارنګ بیانوي. خود سویلی وزیرستان لوور ضلع انتظامیہ و چارواکی دے نم نہ وشول پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چھ پ تحصیل برمل اعظم ورسک سیمک شے پوز دے وسلاول پ خلاف دفی عملیات پہل کڑی دی او کوشش یہ دائی چھ پ سیمک شے دے امن حالات زر شکی. خود سویلی وزیرستان لوور ضلع مشرون دے چارواکیوں نہ وشتنا کوی چھ پ ضلع شے دے امن حالات شکاول دے پورا دا زر بڑواندی اقدامات وکی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
هر کال د سپتمبر په اتیشتما معلوماتو ته د رسائی نړیواله ورسی په توګه لمانسل کیږي. سږ کال د دې ورسی موضوع په انټرنیټي دور کې د ماحولیاتو په اړه معلوماتو ته لاسرسی یقیني کول ټاکل شوی ده. دا ورس په داسې حال کې لمانسل کیږي چې پاکستان د اقلیمي بدلون نه زیات متاثره کیدونکو هیوادونو کې یو دی. څېړونکي وایي که څه هم پاکستان د اقلیمي بدلون نه زیات متاثره شوی هیواد دی، خو په هیواد کې ولس د اقلیم بدلون او د قدرتی آفتونو په وخت د خوندیتوب لړ کې پوره پوهاوی نه لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري هم معلوماتو ته د لاسرسي یقیني کول لړ کې د نړیوالې ورځې په مناسبت بیانونه ورکړي دي. خالد انیاس په رپورت لري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ورځې مناسبت سره خپل یو بیان کې ویلي، معلوماتو ته رسائی یو جمهوری حق دی چې د شفافیت، حساب ورکونې او د ولسواک لپاره یو مؤثره وسیله ده. وزیر اعظم زیاته کړې، حکومت د هر وګړي د حق تسلیمي چې هغه معلومات ولټي، ترلاسه کړي او بیا یې خپاره کړي. سکال دا ورځ په ډیجیټل دور کې چاپیریالي معلوماتو ته لاسرسي یقیني کولو په سرلیک مانځل کیږي. په ماحولیاتو او اقلیمی بدلون کارکونکو کې خبریال آصف مومند وایي، که څه هم دا هیواد د اقلیمی بدلون څخه تر ټولو زیات متاثر شوی دی، ولې دلته اولس ته په دې اړه معلومات نشته. دی وایي، د ډیجیټل دور کې اولس ته په وخت او کره معلومات ورکولو سره د اقلیمی بدلون اثراتو کې کمی راوستل کېدای شي او باید متعلقه ادارې دې ته خصوصي پاملرنه وکړي.
زمون په وطن کې په چاپیریال سو پوه نه دي، نو د چاپیریال چې کم قدرتی آفتونه دي نو داغه باندې پوهیږي هم نه. نو زمون کته په پالیسیانو کې وګوره، نو دلته به د آفت خبره علي چې کله څوک متاثر شي، یا به څوک خیمه ورکوي، یا به څوک پیسې وروړي. خو دلته د آفت نه مخ کې بس سټریټجی یو دانشته دی، او د آفت نه بیا بس زده کړی دانشته دی. نو د دې ورځ په مناسبت زما په خیال چې دا یو ډیره ضروری خبره ده، حکومت دی باید دا خبره سیریس واخلی، او چې دا ماحولیاتی معلومات چې کوم دي، چاپیریالی معلومات چې کوم دي، دا د هر وګړي یو بنیادی حق دی، او دا هم دومره ضروری دی څومره چې دا نور سیزونه، څومره چې په ژوند کې نور سیزونه ضروری دي. زما په خیال دا اوس زمونږ د ژوند حصہ جوړېدل پکار دي.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو په وخت د نظم ادارې پی ڈی ایم ای ویان انور شهزاد وایي، خیبر پختونخوا د اقلیمی بدلون نه تر ټولو زیاته متاثره صوبه ده، او دوی هڅه کوي اولس ته د سیلابونو او نورو افتونو په اړه په وخت او صحیح معلومات ورکړي چې نقصان کم نه کم شي. انور شهزاد زیاته کړي، اولس ته معلومات ورکولو لپاره جدید ټکنالوژي هم کاري چې ګټوري نتیجې مخې ته را روانې دي.
پټول پاکستان کې خیبر پختونخوا کې پی ڈی ایم ای سره دغه ټکنالوژي دا چې کوم ته مونږه ارلی وارننګ سیستم وایو. دا ارلی وارننګ سیستم چې کوم نه دي کې سنسرز وي، او دا سنسر چې کوم نه نو په د خیبر پختونخوا په اوه غټ دریابونو باندې چې کوم نه مونږه نصب کړی دي، کوم چې مونږ ته په وخت باندې د اوبو سطح د غی ریډینګ راکړي، او دا غسې چې بارانونو په وجه د اوبو سطح اوچتېږي یا سیلابي صورتحال پیدا کیږي، نو دا سنسر چې کوم د مونږ ته مخکې نه چې کوم یو آگاهی راکړي، نو هم ډیسټریکټ اډمنستریشن او نور چې کوم زمونږ ټیمونه دي هغه مونږ په وخت باندې آگاه کو، او دغه سي جمعاتونو کې اعلانات سره دا اولس خبر کو، او چې هغه اولس چې کوم ډیر زیات حساس ترین علاقو کې پراته وي، نو هغه مونږ د قدرتي آفت راتلو نه مخکې چې کوم مونږ هغه آبادی هغه زینه مونږ لري کو.
د قدرتي آفتونو د نظم ادارې ان ڈی ایم ای تر مخه د جولای له میاشتې راغلو سیلابونو ل یو لس سوا څخه زیات کسان وژلي چې ګڼې میرمنې پکې شامل دي. همداراز د دې ادارې په وینا، په ټول هیواد کې 3.5 میلیونه خلک له سیلابونو اغیزمن شوي دي، چینی ما شمیره پکې د ښځو ده. خبریال داود خان هم په چاپیریال او اقلیمی بدلون کار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې داود خان اوی، په میډیا هم د چاپیریال او اقلیمی بدلون خبرونه ډیر کم راځي، او زیاتره دا قسمه خبرونه د انګریزي ورسپانو کې شایع کیږي چې زیاتره خلک تعلیم یافته نه دي چې دغه نشي لستلې.
ریسنتلی د بنیر مثال بزله زدر کما چې ما خپل په تور صحافي ریپورتینګ کاو، البته ما دا محسوس کړه چې دا سره د دې ضرورت نه غنو چې نه دا هم لکه لامبو هم یو سکل لري، دا زما د کور والا ژوند بچ کولې شي، دا زما د ماشومان ژوند بچ کولې شي، کو پر سکدي ته لایف سیوینګ سکل ورتلې، نو دا غي ژوند بچ شوی. دا ډیر زیات ضروری سيزونه دي په ټوله دنیا کې، دې ته ډیره غټه توجه ورکړي کیږي، دې کې د ریاست هم ذمہ واري، خو په دې باندې کو خبرې کیږي هم، او چې کم خلک ناخوانده دي پاگې باندې نه پويږي داغه وجه دادا چې هغه لوست پانی نه پويږي رائټنګ باندې نه پويږي
په ماحولیات او اقليمي بدلون جوړ نظر لرونکي وایي معلوماتو ته رسېد د هر کس جمهوریت حق ته د جدید ټکنالوژي په دې دور کې سوشل میډیا کارولو سره زیات خلکو ته معلومات رسول کېدي شي او ولس ته چاپیریالي مسلو څخه خبرول کېدي شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د خبرونې نیمایي تار رسیدلی او د لنډو خبرونو طرف ته به لاړ شو. پاکستان تحریک انصاف د خپل بنسټګر عمران خان له زندانه د خوشی کول لپاره احتجاجي تحریک له پېښوره پیل کړی دی. د ګوند پلویانو د سپتمبر په 20مه په پېښور کې لومړنی ولسی غونډه وکړه چې پکې په زرګونه کسانو ګډون کړی و. د خیبر سیاسي او ځایي مشرانو ویلي چې باید حکومت او امنیتي ځواکونه دا خبره یقیني کړي چې یو واری بیا به د تیرا د شرلي کلي په سر پېښانه کېږي. د باړې نه د صوبایي اسمبلې پخواني غړي شفیق افریدي پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د تیرا د شډله کلي د بمباری په سر د پیښو مخنیوي لپاره مهم چلوي. د تیرا په شډله کلي کې د ځایي خلکو په وینا د سپتمبر په 20مه د پوست په بمباری کې 30 کسان وژل شوي وو. د پاکستان فوج ویلي چې بمباری هغې نه ده کړې او ادعا یې کړې چې په وسلوالو خپل بارود چاودېدلی دي. د بلوچستان په مستونګ ښار کې خلکو تر هغې وروسته احتجاج ختم کړی چې کله چارواکو د یو ډرایور د وژنې په تور د ملیشیا ځواک د نامعلومه سرتیرو ضد مقدمه درج کړه. د مستونګ مرستیال کمشنر باران سلیم نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې ډرایور د وژنې د پیښې ضد احتجاجیانو لوی سړک تړلی و چې د نامعلوم عسکرو ضد د مقدمو درجېدو د غوښتنو منل کېدو وروسته یې پرون شپه مهال لاره پرانیسته او احتجاج یې ختم کړ. او د هند په تامل ناډو ایالت کې د ټیل ماټیل په پیښه کې 9 کسان وژل شوي دي. رایټرز خبري ایجنس ویلي چې د سپتمبر په 20مه اداکار ویجی د راتلونکي کال ټاکنو په ترڅ کې د خپل ګوند لپاره مهم کوو چې هغه مهال د ټیل ماټیل په نتیجه کې 9 کسان وژل شو. مشال ریډیو د اوریدونکو ورسو وستا یو بل رپورټ طرف ته. هر کال د سپتمبر په 20مه د سلګرې نړیوال ورځ لمانځل کیږي. دغه ورځ پرون په سوات کې هم لمانځل شو. په دې موقع د سوات په فیزاکټ کې د هوټلونو د کارکونکو یو غونډه وشوه. دوی ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په سوات کې زرګونه کسان په هوټلونو کې کار کوي خو ورته د حکومت لخوا منصور شوي مارات په سمه توګه نه ورکول کیږي. د سوات د سیلګری محکمې ویلي دي چې دوی کارکونکو ته د سمو مراعات ورکولو ویلي دي. نیاز احمد خان پر رپورټ لري.
د سوات په پیزاګټ کې د خواریکو اتحادیه چې ورته آی یو ای پاکستان وایي تر سوري لاندې هوټلونو او سیلګری سیمو کې کاروندانو لپاره دستور کې ویل شول چې دا وخت صرف سوات کې په 1200 هوټل کې 10000 کاروندان کار کوي او دا کاروندار سیلګری او هوټل صنعت چلولو کې بنیادی کردار ادا کوي. ولې دا کاروندانو ته د حکومت قانون مطابق معاوضه نه ورکول کیږي؟ د پیښور وړو هوټلو اتحادیه سمال هوټل انډستری اسوسییشن صدر اسبت الله خان وایي چې دوی د کاروندانو د حقونو لپاره تیر دوه لسیزو راهسه هلی زلی کوي.
ګورمنټ غیر د حقوق ورکړه دي چې هغه نه به 8 غنټې دی چې اله دا غینه که زیات دی واغستو دا غیره به بقاعده هغه ته به ایکسترا پیمنٹ کې ته کم چې هفته کې یو چټي دا هغه به ورکې کنه ورکې دا هغه هفته چټي بقاعده یو ایکس ای یو دا به ورکې د ورځې دیاړي به ورکې دا کس کا چټي نه کینو دا غې به یو میاشت تنها به ایکسترا ورکې ته 3700 روپے به دې میاشتې تنها به هغه به پرو ورکې. نو اوس داسې حالت روان دی چې یو ورکر 15000 تنها دا او هغه ته نه ډیلی ویجز ملاویږي نه هغه ته د سوشل سیکورټی د هغه کې انټری شته نه هغه ته اولډ بیل فنچ چې کم دی هغه کې څه ملاویږي. نو دا 15000 باندې به څنګه گزاره کوي؟ دا دومره مهنګایي دومره مهنګي کیدای نشي کېدای. نو زه اسپیشل د ټوریزم د ادارو ته او چې کوم زموږ نور ادارې دي وزراله صاحب دي نور گورنر صاحب ته درخواست کوم چې کوم د غریب طبقه دا چې د هوټل کې چې کوم کارونه کوي دا انتهایی غریب طبقه ده د دې حالت باندې لږ رحم وکړي او د خپل ادارو ته لږ ووایي چې د دې چې څه حقوق دي هغه دې ورته پوره ملو شي.
د سواد هوټل مزدورانو اتحادیه مشر امین الرحمن وای چې د سواد په زیاتره هوټلو کې د کاروندانو د میاشتې مزدوري تر 15000 روپو نه زیاته نه ده. دی وای چې ګرانی زیاته ده. کچلې د هوټلو مالکان د حکومت مقرر شوی معاوضې مطابق پیسې نشي ورکولای، د غشت تنخواه دی ورته زیاته کړي.
نن سبا تاسو ته پته ده چې دا 15000 او 10000 په 20000 په باندې نن سبا چا کور نه چلیږي. د 15000 20000 په نن سبا د ګیس بیل راځي. دا زمون د هوټل کې د نیکان د پاره زما دا درخواست دی. وګوره سرینا هوټل، کانټینینټل، دا غټ غټ هوټل نه دی، دا په مونږ بابا دی. مونږ چې نه نو تاسو به څه وکړئ؟ په یو سر کس باندې هوټل ته ډاکونه کروڑونه روپۍ ورکوچو، تاسو رچ یو ملازمین یو ډش واشر نه نو ته به هوټل څنګه چلاوئ؟ زمونږ د سواد کې دا چرتم دانه دی چې 25000 روپۍ 20000 روپۍ دا ڈپٹی سو کی 15 گھنٹہ 13 گھنٹہ اگے ار یور سسٹم گڑبڑ دی.
د سیلګری په سند کې د کاروندانو معاوضې او نور اسانتیاګانو په اړه د ضلع سواد سیلګری محکمې ترجمان سید الرحمن وایي چې دغه لپاره باقاعده شکایت سنټر جوړ شوی، نمبر یې جاری شوی او دوی وخت په وخت په دا اړه د هوټلو جاج هم اخلي.
باقاعده طور زموږ کمپنی ټیم چې دغه ګرځي او هغه بیا خپل سفارشات چې دی چونګي ټوریزم ډپارټمنټ ډایرکټ په دې امپلیمنټیشن نشي کولای، خو هغه ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن ته یا لیبر ډپارټمنټ ته بیا وایي او هغه فردر بیا د دې امپلیمنټیشن چې دی هغه کوي. نو سمر چې دلته لیبر دی نو کم د گورنمنٹ کم نوٹیفیکیشن چې باقاعده جاری شوی دی دا غي مطابق پکار دا چې دغه کمپلاینس شي.
دستور کې دا هم ویل شو چې هوټل او سیلګری په مرکزونو کې کارکونکو زیاتره کاروندان د لری پروتوسي مو سره تعلق لري، د بیروزګاری له وجې مجبور وي چې په کومه معاوضه کار وکړي، او کچري شکایت وکړي نو مالکان یې د نوکرۍ څخه وباسي. له دې وجې زیاتره خوارکه هم په دا کومه معاوضه کار کوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په خیبر پختونخوا کې د سترګو خوګېدو یا آشوبې چشم مرض وبایي شکل اختیار کړی دی. په پیښور کې د بیلابیلو روغتونونو د سترګو ماهرانو ویلي دي چې په روان وخت کې د سترګو د علاج لپاره د سرو سترګو مریضان ډېر شوي دي. دی وایي باید مرض خطرناک نه دی خو چې په وخت علاج وشي. په دې اړه نور تفصیل د وسیم سجاد په ریپورت کې اورو.
د سیلاب او تیزو بارانونو وروسته په خیبر پختونخوا کې د سترګو د سرکېدو یا شوبې چشم وبا خپره شوې ده. په روغتونونو کې د او پی ډي څانګې ته هر ورځ په څلګونو تنه د سترګو د سرکېدو او د دې سره تړلې پیچیدګیو د شکایتونو سره ورځي. د ماهرانو په خبره دغه مرض د کنجکټوایټس وایرس له امله کیږي چې تر څو ورځو پورې پکې په مرض اخته تن سترګې سری وي او خارښت کوي. د کوزدر جواد احمد هم په نګدیو کې د دغه ناروغۍ نه روغ شوې ده. نموړی مشال ریډیو ته وویل
مول کې لګلګ چې را پسې نو غشوې نه ختی شانوې او سری شوې مو سوې به اوس لګلګ کو لګلګ نه خړې یې چې اکثر به خلک را باندې او دغه کنه بده شان کې به هم سوې کو دي چې مو سوځې دي وخت کې بده تلې.
د سیاحت د ماهرانو په خبره ده اگست د میاشتې د سیلابونو او بارانونو وروسته د سترګو د سرکېدو ناروغۍ د وبا شکل اختیار کړی دی. د طب ماهران وایي د سیلابي ووک کړتیا او په هوا کې دوړه د دې ناروغۍ خپرېدو اصلي لامل دی چې په سترګو کې سوروالی، خارښت او اوښکې راتله پیدا کوي، او که په وخت یې درملنه ونه شي نو دا ناروغي ډېره زر نورو کسانو ته هم لګیږي. په پېښور احتباد میډیکل کمپلیکس کې د سترګو په وارډ کې ډاکټر ماجد خان مشال ریډیو ته د یادې ناروغۍ په اړه وویل
دا نن سبا د سترګو بیماری راغله دا کوم چې سبا شکل اختیار کړی دی نو هغه ته مونږ وایو وایرل کنجکټوایټس. دا چې کوم دی نو یو وایرس دی موسٹ کامنلی ایڈینو وایرس هغه ته لاسه پھیلاویږي. خو نو لومړی د ټرانسمیشن خبر وکړو ملکیس که دا یو کس ته شوی وي او هغه خپل سترګو ته لاس نیسي یا بیا چا سره لاس ملو کی نو هغه کس ته هم نه خوریږي یا یو کس ته وي او هغه یو تولیه استعمال کړي او هغه تولیه نور خلک استعمال کړي نو دا هغې ته هم لګي او یار کوم دې خلکو سره له کلوز کانټیکټ وي نو هغه نه هم دا خورېدی شي. علاج کې دی کې مونږ ټاپیکل آرټیفیشل ټیئرز ورکو ټاپیکل مایلډ سټیرایډز ورکو او بیکٹی اینٹی ټاپیکل اینٹی بایوٹک هم مونږ ورکو. حالانکه دا وایرل انفیکشن دی او اینٹی بایوٹک پکې مونږ چې کوم دی نو سیکنډری بیکټیریل انفیکشن پریونټ کولو لپاره ورکو چې سیکنډری بیکټیریل انفیکشن وته نشي.
دغه وبا په وړومبیو کې په مبین ډول په سیلاب ځپلې سیمو کې مخې ته شوې وا خو وروسته په ټوله صوبه کې خپره شوه. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه مشال ویډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه د اگست په میاشت کې په ټوله صوبه کې د سترګو د سرو کېدو د ناروغیو شمیره د 2000 نسی واوه. دغه اداره وایي په دغه مرض اخته مریضانو شمیره په روانه میاشت کې د 10000 نه هم سیوا ده. د طب پوهان وایي یاد مرض د یو وایرس له امله کیږي او علامات یې تر څو ورځو پورې وي. البته دوی اولس ته د دغه مرض نه د ځان بچ ساتلو یا ژغورلو خبره کوي. په پیښور شرپا هسپتال کې ډاکټر اکرام الله د سترګو سره کېدو د مرض نه د ځان بچ ساتلو په اړه وایي.
یو کس ته هغه چې کوم دی انفیکشن دی کنجکټوایټس دی هغه سترګې رپي بار بار هغه وایرس هغه په لاس پسې ونښلي کپڑو پسې ونښلي بیا د چې کس سره کنټیکټ په تھرو باندې مطلب دغه سره لاس میلاول شو هغه چې کوم دی هغه لاس په تا باندې وکی یا مطلب هینډ شیک دغه کنډه کنټیکټ باندې بیا اوړي کنه یو نو خطای چې مطلب یو کس ته چې کوم دی کنجکټوایټس دی تاسو سره لاس میلا کوی هر څه چوکټو نو بیا د احتیاط په دې خوي چړې لاس ویني په ټیم باندې هغه لاس سترګې خپل وړل نه پکار کنه خاص کر سترګو دا
ځتی پوهان وایي چې زخمی یا مرض اخته سترګې ممګي په وار وار لاسونه وینځي د انور چشمه غونډي خپل تولیا او بالښت د نورو خلکو نه جلا وساتي چې دا ناروغي نور خبره نشي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
د پاکستان مرکزی حکومت په پنجاب میاوالی کې د افغان کډوالو رستي کیمپ هم غیر رسمي کړی دی. د پنجاب حکومت ادا کوي چې د 2015 کال د اپریل لومړۍ نیټه راهیسې شاوخوا 270 افغان وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. زیاتره افغان کډوال د پنجاب د بیلابیلو ښارونو بیا کیمپونو څخه وستل شوي خو خیبر پختونخوا کې لا هم په کیمپونو یا په نور ځایونو کې دېره شوي دي. دا کډوال وایي چې ستونزې یې سیوا شوي دي ځکه چې یو خو کرایان یې زیاتې دي او بل موسم هم په یخېدو دی. افغانستان کې د استوګنې او د روزګار لپاره هم لوړاندې نه انتظام نه لري نو ډیر پریشان دي چې راتلونکي به څنګه وي. بلخوا د پېښور های کورټ د زیارت پر ورځ یوه پریکړه کې د او افغان کډوالو د شړلو لړۍ د ودرولو امر کړی دی چې له پاکستاني وګړو سره ودونه کړی دي او ماشومان یې هم دي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د سپتمبر پښپګښتما د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیشیر وایند خسر خان افریدی مشال لیډو ته ویل چې دوی د پاکستان حکومت د هغې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې ګنې د هیواد نه ټول د کډوالو کیمپونه ڈی نوٹیفائی یا ختم کړی دی. د پنجاب صوبې د داخله چارو سکتر ډاکټر جاوید احمد مطبوعاتو ته ویلي چې اخیری کیمپ په میاوالیا کوټ چندنا پنجاب کې وو او دغه ختمولو وروسته اوس یو هم په رسمي توګه کیمپ په پنجاب کې نشته دی. د پنجاب حکومت د پاکستان غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنېدو پلان لاندې تدویر ساتلو مرکزونه جوړ کړي وو او د هغو افغان وګړو په نخښه کولو عمل یې پیل کړو چې د اعتبار وړ اسناد یې نه درلودل. بې اسناد افغانان په دې مرکزونو کې تر هغه وخت پورې ساتل کېدل تر څو چې دوی افغانستان ته د تلو لپاره تورهم پولی ته لیږدول بندوبست نه شوي. دا چې دغه کډوال د پنجاب نه خو روغ کړي شول خو دلته خیبر پښتونخوا کې هم کیمپونو کې میش کډوالو ته ویل شوي چې په رضاکارانه توګه واپس لو زمیمه برابر کړي. پېښور کې د افغان کډوالو د شورا یو غړی فضل مولا تورکه مشال لیډو ته وایي چې د کیمپونو غیر رسمي کولو او د واپس لیږدول وروسته هغه رنګ اسانتیاوي اوس نه لري او ستونزې لا هم زیاتې شوي دي.
په لارو سرحدونو کې مشکلات هم ستونزې شته کرایګانې د حد نه زیاتې سیوا دي په لکونو دي څلور لکه
لکه او پنځه لکه او شپږ لکه پورې چې دا هر سړي د وس خبره نه ده. کورونه په مشکل سره پیدا کیږي او په کمپونو کې د دې لپاره هېڅ ډول سهولت نشته. دی خلک هم په تشویش کې دي او دلهوره لري. دوی ته ویل شوي هم دي چې تاسو هم اماده شئ، اوس خو تاسو سره خیبر پختونخوا حکومت سهولت کوي او در سره سختۍ نه کار نه اخلي. او که چېرته وفاق امر وکړو چې دا خلک وباسئ نو بیا به موږ مجبور یو تاسو سره به سختي کوو. یونسیار هم په دې برخه کې هېڅ ډول اقدام نه کوي. بل چارواکي آبادۍ ته هم اجازه نه ورکوي چې چا شخصي ځمکې دي یا په خرګوټو کې نمرې لري. دا بله یوه ستونزه ده.
دغه ډول د کډوالو د شورا یو بل غړی سید اغا وایي چې پنجاب نه هو زیاتره کډوال راوستل شو. البته خیبر پختونخوا کې ورسره نرمې کیږي خو بیا هم خلق تنگ دي او تلو ته تیار دي.
دا ټول کیمپونه یې ټول دغه کړي نوټیفیکیشن یې ورکړي دي چې کیمپونه خالی کړي. کم یو که پاتې وي نو هغه ته هم داسې نوټیس یې ورکړي دي چې تاسې په خپله خوښه لاړ شئ. نو د کیمپونو حالت خو بیخي خراب دی او هېڅ کوم دغه نشته دی د پاتې کېدو کوم چانس یې نشته. په دغه کورونو کې چې کوم خلک دي نو دا تر اوسه د کیپیکې نه ندي روان شوي. دوی هم نور تنګ دي خو نه پوهېږو چې څه شته په انتظار دي.
ولې په دې اړه مو چې کله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یونیسیر پاکستان وین قصر خان افریدینو پختل نو دی مشال لیډو ته د واتس اپ میسج لاره ویل چې یونیسیر د پاکستان لخوا په هیواد کې د افغان کډوالو بیلبل کیمپونه ختمولو پړه اندېخمن دی او باید دغه کډوال دی پر رضاکارانه توګه مرحله وار او په بایزت لاره واپس ولېګل شي نه چې په زور زبردستي. د پاکستان حکومت کال 2023 اکتوبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو ستنېدل اعلان کړو چې وروسته دغه پریکړه اسناد لرونکو لپاره هم اعلان شوه او تر دغه اعلان وروسته د افغان کډوالو د واپسې عمل تر دې دمه دوام دار دی. بلخوا د پیښور های کورټ یو پریکړه کې د هغو افغان کډوالو د شړلو لړۍ د ودرولو امر کړی چې له پاکستانی وګړو سره ودونه کړي او پاکستانی ماشومان لري. د پیښور های کورټ جسټس وقار احمد او جسټس کامران حیات میاخیل په ګډون یو بنچ د پنځشنبې په ورځ د هغو سو افغان وګړو د واپس لیږدولو د ودرولو عمل وکړ چې له پاکستانی میرمنو سره ودونه کړي دي او ماشومان لري. دغه کډوالو لپاره په عدالت کې وکالت وکیل سیف الله محب کاکا خیل او نعمان محب کاکا خیل کولو. دغه وکیلانو عدالت ته خواست وکړو چې د پاکستان د قانون مطابق چې د پاکستان اوسیدونکو زنانه سره کم بهر ملکی واده کړی دی هغه ته پاکستانی شناخت ورکول کیږي او دا د دوی قانوني او آئینی حق دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنې ملي نندارتون جوړ شوی دی. صحیح سوداګرو تولیدي فابریکو د یاد نندارتون په اتیا بیلابیلو لرګینو او ورغو کې خپل صنعتي او خوراکي تولیدات او کرنیز محصولات نندارې ته ایښي دي. نجیب الله لوخیل په ریپورت لري.
په خوست کې ځایی او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو، سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات همدارنګ ځینې اړین وارداتي توکي او وسایل په نندارتون کې نندارې ته ایښودي دي. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته وویل
د بازارمندین لپاره غوره وسیله یوازې امدان اندارتون دی. بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار دندې لارې پیدا کیږي. په ډیر اندارتونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. دې تر څنګ په کوم ځایونو کې چې ځینې شرکتونه نمایندګۍ نه لري کاغذ کې اندارتون جوړ شي او یو نمایندګۍ پکې برخه واخلي نو نوې نوې نمایندګۍ ایجادیږي او بازار پراختیا مومي.
د خوست اوسیدونکي دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کیږي. د خوست یو اوسیدونکي خالد شاه وویل
کله چې موږ رالو دغه نندارتون کې موږ بیلابیل محصولات او تولیدات ولیدل او دا په دې دلالت کوي چې زموږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوره او کیفیت بخیل وړ وو او ماشاءالله ټول تولیدات بخی مطلب بخی غوره دی او ډیر عالی دی. ښه کیفیت هم لري. د کیفیت ترڅنګ نور اړوند ټول غیب معیار برابر دی نو یو ډول څخه هوتن هم دا کو چې د نور تولیداتو پر ځای خپل کورنۍ تولیدات ته اهمیت ورکړي.
د صنعتي او کرنیزو توکو د نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزه یو حاصلات پراټولېدو دي او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي. د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګلو ویل
سکال فصل ډیر زیات شوی دی، فصل زیات دی، کیفیت یې ښه دی، بازار مندنه کې یو ستونزه شته. د حکومت نه هیله لکوو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار مندنه بازار پیدا کړي، د خرڅلاو بازار پیدا کړي.
د خوست په درې ورځني نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته ایښودي دي چې لږه ورباندې لږ شوی، خو په عملي ډګر کې یې اړتیا ډېره ده. د خوست یو اوسیدونکي ذاکر الله وویل
په نشته امکاناتو کې دی دومره حق ورکړی ده، که چېرته د سره همکاري وشي انې د سره ودرېږي انشاءالله د کوم موډلونه د کوم غچ دوی جوړ کړی دي تخنیکونه دا انشاءالله په راتلونکي کې ډېر پراخوي او یو غټه لاسته راوړنه به موږ جوړه کړې وي.
کتون کې په خوست کې د دې نندارتون په شان ورته برنامه ګټورې بولي او زیاتوي په دې کې افغاني تولیدات او کرنیزه محصولات کردینه نه او به هر پیشندل کیگی اقتصادی فعالیتونه ور سره چټکتیا مومی، کارموندنه کیگی، د کورنۍ تولیداتو کچه لوړوي، خلک استعمال ته حاصل کیگی او همدارنګه به هر ته د افغانی توکو د صادراتو فرصتونه هم ور سره پراخیږي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو د ورسو د بل رپورت طرف ته نړیوال بانک په رپورت کې ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې د غربت شرح خطرناکې کچې ته لوړه شوې ده. د سپتمبر په 13مه خبر کړي دی رپورت کې ویلي شوې دي چې دا کچه له 2000 کال راهیسې بیا مخ په زیاتېدو ده. دا په 2023 مالي کال کې 13.3% ته راکم شوې وه. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو.
د نړیوال بانک لخوا په خپور شوي رپورت کې ویل شوی چې پاکستان کې د ملي بېوزلۍ کچه په کال 2001 او 2002 کې له 3.3% څخه 13.3% ته راټیټه شوې وه، خو د کال 2000 څخه بیا په زیاتېدو پیل شوه او په 2023 مالي کال کې د بېوزلۍ یا غربت کچه 13.3% وه چې په 2023 او 2024 مالي کال کې د 3.8% ته لوړه شوه او اوس د 2023 او 2024 مالیکال کې د غربت شرحه 15.3% ته رسیدلې ده. په دغه رپورت کې راغلي چې تیرو دوه لسیزو کې په پاکستان کې د غربت د کمښت اصلي لامل د غیر زرعي یا غیر کرنیز آمدن کې زیاتوالی و، ځکه چې ډیرو کورنۍ له کرنې یا زراعت څخه وتلې او واړه واړه روزګارونه یا دیاړې پیل کړې. دا چې د اقتصادي چارو پوهان څه نظر لري، نو باچا خان پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې مشر پروفیسور ډاکټر سهیل احمد وایي
پاکستان جی یوازې انفلیشن خو مسره نه ده، سټرکچر چې ایشوز نه غډیر زیات دي کنه. تاسو دا ویل شي چې یاره پاکستان کې ډېر خلک چې کوم دي نه انفارمل جابس دي یا لو پروډکټیویټی ولا جابس دي کنه، چې دا غي ورته ډېر کمی یا وړ وړ نوکری کوي. دا غي د وجه چې کوم دي د خلکو دا چې کوم ویجز کمې تنخواګانی کنه هغه په ځای ولاړی چې کوم کس یو نه بیا وادو کو بیا دوه درې بچی شو تنخوا دا غو نه د سیوا شوی. ګور نو پاکستان کې انډستری شته نه سره، نو چې کوم پڑھا لیکا خلک دي یا چې کوم نوجوان دي نه سره کار نشته، نو هغه اٹومیټیک دي د پاورټی لائن انډر ایوری ایئر تقریباً 51.5 ملین 1500000 چې کوم پڑھ لکھا خلک دی مارکیٹ ته راځي وایي سره نوکری نشته ولې زموږ سره هغه شان انڈسٹریل اپرچونیټیز اویلیبل نه دي دا شرط زموږ چې د اکنامک انسٹیبلټی د پولیټیکل انسٹیبلټی دا ډېر مسله ده او تاسو ګورئ تیر شوی زموږ گروتھ ریٹ 2.1% او زموږ پاپولیشن گروتھ ریٹ چې کوم دی 2.7% دی نو زموږ پر کیپټا انکم چې کوم دی فیکس آمدنی چې کوم ده نو دا هغه کې ډېر غټ ایشو راغلی دا هغه بیس باندې زموږ ته غربت چې کوم دی دا هغه د وجه هم سیوا شوی دی
دا بې وزلو لپاره بیرابیل منصوبې او د وړو روزګارونو لپاره قرضې او هنرونو لپاره تربیت ورکون کې په خیبر پښتونخوا کې غیر سرکاري سازمان خویندو کور ډیپټ ډایرکټر رضوانه وای چې خو د تعلیم لواجې خلکو نوکرو ته مخه کړې ده او روزګارونو ته شا کړې ده آبادی هم ډېره سیوا شوې ده بل زنانه د دې هیواد 52% دي خو زیاتره د دوی انحصار په خپلو نارینه دی او هیڅ روزګارونه نه کوي نو همدغه وجه ده چې د غربت شرح سیوا شوې ده
ټولو نه پهله وجه دا ده چې پاکستان پاپولیشن ورځ تر ورځې زیاتېږي لګي او خلکو ته اپرچونیټیز هغه شانته نشته او بل دا چې ایجوکیشن هم زیاتېږي لګي دي خلک بی ایس سی ایم ایس سی پی ایچ ډیز ناشتي هغه د پارم جاب اپرچونیټیز نشته دي او د دې یو خو غټه وجه دا ده چې اویرنس خلکو کې نشته خلک چې د خپل روزګار د پاره او خپل انکم زیاتولو د پاره دا سلاره نه ګوري چې هغه زموږ په خپل لاس کې وي چې کوم موږ سره اویلیبل ریسورسز دي په هغه باندې سوچ نه کوي موږ بناست یو چې چونکی زموږ حکومت سره دومره اپرچونیټیز نشته حکومت هم دومره جابز نشي پروډوس کولای چې ټول خلک آن جاب شي نو د دې بیا واحد حل دا کېدای شي چې زموږ خلک چې دي هغه واړه واړه بزنس سٹارټ کړي او یا اګریکلچر طرف ته لاړ شي
دا چې حکومت په دې بابل څه کوي نو خیبر بینک کې د وړو روزګارونو لپاره قرضې ورکوونکي پروجیکټ مشر نګت اشرف پدے باب لوائی
دا ڈیفرنٹ زمونگ سکیمز دی اگے کی چری پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون دی چھا ایس بی پی پاکی سبسڈی ور کی دین علاوہ کریڈٹ گارنٹی سکیم دی صرف سپیسیفکلی ویمن دا پارا دے دین علاوہ ایگریکلچر ڈیفرنٹ پروڈکٹ مونگ سر دی ایس ایم ای کے سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے ڈیفرنٹ پروڈکٹ دی مائکرو فائنانس کی دی کیو گورنمنٹ سپانسرڈ سکیم مونگ سر اساس ہنر دی اگے کی مونگا فائنانسنگ ور کو خاص کر مارجیریا کی مونگا کافی فائنانسنگ کڑے دی ټول سکیم د دې مقصد دا دی چې کم کسان په سمال سکیل باندې کار کول غواړي یا غي سره ائیډیا وی یا غي سره سکل زوی نو موږ هغه سپورت کوو موږ هغه موټیویټ کوو او چې دینه دا غي ته فایننس کوو چې هغه خپل مطلب لایف چې دی هغه بهتر کی هغه پاورټی لیول چې دینه هغه نه روزي او مطلب دا چې امپاورمنت هم هغه اوشي لیو بل دا چې امپلویمنت کریشن هم سوسایټي ته پاره اوشي
دوی ځا تکړه چې خزانه محکمه هم په دې رپورت دریز راغلي چې تر مخه د غربت زیاتېدو اصلي لاملونه کرونا یا کووډ 19 راتلل سخت سیلابونه او اقتصادي فشارونه دي چې ډېر مخ په ود هیوادونه اغیزمن کړي دي حکومت د دې ننګونو د حل لپاره اقدامات کوي په شمول د بینظیر انکم سپورت پروګرام پراخول او د کارموندنې فرصتونه رامنځته کول د زراعتو یا کرنې او واړو کاروبارونو ملاتړ لپاره اقدامات په مرکزی کچه د غربت لمن جوړولو لپاره ګډ شمیر پروګرامونه هم د دوی په وینا حکومت پیل کړي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریڈیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا
ڈیگم خبر نیم نم والے سوشم والے ساشم یا بابا زم چی بگے گم د زربتو کارخانو تا یو شغلایم چی کوزیگم یو سرورم چی شنگیگم یو خمارم چی مستیگم یو سرورم چی شنگیگم یو خمارم چی مستیگم کی دیور شم یو لمبایم چی رپیگم دز نوریم چی پلقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت می نیشت بادیم مستول کابم مستیگم بخنده که می جڑاده بخفستر گو خندیگم بخنده که می جڑاده بخفستر گو خندیگم خیال دو کایم که یو خشتم چی خوریگم که یو مست بادنی